سویډیرو خدمتونه وريدونکو السلام علیکم یو ور بیا پروگرام ته شرغلاست د خبرونه مو تر 15 بجو ده د افغانستان او سیمه پر حالاتو به ورستی معلومات تر وړاندې کړو د افغانستان کورنی خبرونه
ولسی جرګې له ولسمشر کرزی غوښتي چې د کابینې پاتې غړي د باور رایې ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. لوی څارنوالۍ وایي چې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو له یو شمېر کاندیدانو څخه تحقیقات کیږي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي چې له هلمند ولایت څخه ګڼ شمېر تښتېدلي وسلوال طالبان د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مشکوکو وسلوالو د پاکستان په مهمندو ایجنسۍ کې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر کرزی څخه غوښتي چې د کابینې پاتې لاستنه غړي د باور رایې ترلاسه کولو لپاره نوموړي جرګې ته معرفي کړي. ولسی جرګې تېره ورځ له ژمنۍ رخصتۍ وروسته خپل 15مه کاري دوره د جمهور رئیس کرزی په پرانستون کې وینا پیل کړه. د دې جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی وویل چې دوی به له نورو کارونو څخه مخکې د حکومت پاتې وزیرانو ته د باور رایې ورکړي. د دغه را څرګنده کړه چې په دوهم پړاو کې به د ولسی جرګې له رئیس پرته اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشران د دې جرګې غړو لخوا انتخاب شي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر کرزی به څه وخت د کابینې پاتې لاستنه غړي ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره معرفي کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي چې تیره ورځ یې د اعتراض په توګه ولسمشر کرزی ته خپل استعفا وړاندې کړه نن یې خپل استعفا بیرته واخیسته. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي نن د ښاغلي مجددي کور ته ولاړل او له هغه څخه یې وغوښتل چې خپل استعفا بیرته واخلي. په مشرانو جرګې کې د زابل ولایت استازي حاجي محمد حسن هوتک نن خبریالانو ته وویل چې د دوی له غوښتنو وروسته صبغت الله مجددي ومنله چې خپلې دندې ته به دوام ورکړي. د مشرانو جرګې رئیس تر دې وړاندې هم څو ځلې د خپل استعفا خبره کړې وه، خو استعفا یې د جمهور رئیس کرزی لخوا نه ومنل شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې به د 1400 هغو کاندیدانو څخه تحقیقات وکړي چې له 1000 څخه یې کمې رایې ګټلې وي. چارواکو ویلي چې له انتخاباتو څخه مخکې دوی د رایې ورکولو د 1000 کارتونو کاپۍ وړاندې کړې وي، خو په انتخاباتو کې حتی 1000 رایې هم نه دي ګټلې. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وویل چې له دغو 1400 کاندیدانو څخه به د انتخاباتو د قانون په چوکاټ کې جدي تحقیقات وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د اسد په 19مه نیټه تر سره شول او څه باندې 13 تنه ورته کاندید وو. خو له دغه 1400 کاندیدانو څخه ځینې ویلي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ زیاتې وي او د دوی رایې غلا شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي ګڼ شمېر هغه وسلوال طالبان چې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدلي افغانستان سره په پوله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان نن بلخ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې کابو 200 تنه طالبان د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او دا مهال تر جدي څارنې او تحقیقاتو لاندې دي. د هلمند ولایت په مارجې سیمه کې له تیرو 10 ورځو راهیسې د مشترک په نوم د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات روان دی. ویل کیږي چې ډېرې مهمې سیمې هم له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي. او د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د خوشامند په ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی له حملې مخکې نیولی دی. د پکتیکا د امنیت قومندان دولت خان زدران ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه کس د غزنی ولایت د اوبند ولسوالۍ اوسیدونکی دی او تحقیقاتو کې اعتراف کړی چې غوښتل یې په دې ولسوالۍ کې د پولیسو په قرارګاه حمله وکړي. ښاغلی زدران څرګنده کړه چې د یو بل ځان وژونکي د نیولو لپاره هم د پولیسو هلې ځلې دوام لري. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې شرنې ښار ته نږدې د سړک جوړونې یوې کمپنۍ ته د 14 شوی خمرګ جوبل نه لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا کړی چې په دې 14 کې د سړک جوړونې د کمپنۍ 2 ساتون کې وجل شوی او څلور نورې ټپيان کړي. خو د پکتیکا امنیتی چارواکي دا ادعا ردوي. د اوته د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه جانقه الکوزي وړاندې کوي.
مشکوکو وسلوالو تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د هلکانو دوه ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د چاودنې په مهمندو ایجنسۍ کې سهار وختي شوي او مرګ ژوبله نه درلوده. سیمه ییز چارواکی مقصود خان وایي د حملې طالبانو کړي. د عراق په خوانی صدر اعظم آیات علوی چې د عراق د راتلونکو میاشتې انتخاباتو لپاره د شیعهګانو او مسلمانانو او سنی مسلمانانو د یو غیر مذهبي ائتلاف مشري کوي د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره یې وکتل. د سعودي رسمي خبري رسنۍ وایي د شنبې د ورځې په دې کتنې او خبرو کې د سعودي د استخباراتو رئیس شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز هم ګډون درلود. له بلې خوا د آیات علوی په ائتلاف کې شامل د سنیانو د ګروپ مشر صالح المطلق د مارچ دومې پارلماني انتخاباتو لپاره له جوړ شوي ائتلاف څخه خپل د ملي تفاهم جبهه نن وویستله. دی وایي د ایران د مداخلې له وجې د انتخاباتو اعتبار ته زیان رسیږي. المطلق د صدام حسین باس ګوند سره د تړاو په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی و. د تبت جلاوطن روحاني مشر دلای لاما وایي د چین له کمونیستو واکمنانو سره د تبت اصلي ستونزه په چین کې د سانسور له وجې ده. دلای لاما د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د رویټرز آژانس سره مرکې کې وویل د چین خلک ځکه د تبتیانو په دریز نه پوهیږي چې حکومت له خلکو ته اجازه نه ورکوي آزادو معلوماتو ته لار پیدا کړي. د ویل له همدې امله ده چې چینایي چارواکو دی د یو ترورست په نامه معرفي کړی دی. دلای لاما وایي که چیرې چین په یوې خلاصې ټولنې بدل شي او د بیان آزادي ولري نو هغه مهال به د تبت په اړه غیر ضروري بیر او شکونه کم شي. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسون چې د راتلونکي یکشنبې د ورځې انتخاباتو ته تیاری نیسي نن وویل د رایو صندوقونه به د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د تاجکستان په سفارتونو کې هم کېښودل شي تر څو په بهر کې اوسیدونکي تاجکستانیان رای ورکړي. د رایو صندوقونه به دغه راز د روسیې په اتو سترو ښارونو کې د تاجکستان په قونسلګرو کې هم کېښودل شي. په روسیې کې په زرګونه تاجکستانیان کار کوي. د پرتګال حکومتي چارواکي وایي د مادیرا ټاپو کې د سیلاونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 38 ته پورته شوی او لسلو زیات کسان تریتم او ټپیان دي. لزبن د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ چې هلیکوپټر روغتیایي ټیمونه او د مرستې مواد پکې بار دي سیمې ته استولې تر څو سیلاب ځپلي ځایونه پاک کړي او د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. دا سیلاونه په سیمه کې د سختو بارانونو او بادونو وروسته راوتلي دي. د پرتګال صدر اعظم هوزې سوکراتس وایي د مادیرا ټاپو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه سخت خواشینه دی او غواړي مصیبت ځپلې سیمې وګوري. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر روی پیریرا وایي د سیمې دوی په سیمه کې د عاجل حالت د اعلانولو په اړه غور کوي او د اروپایي اتحادیې د مرستو غوښتنه یې کړې ده. مادیرا ټاپو د پرتګال له اصلي خاورې څخه 900 کیلومتره لرې د اوقیانوس په سمندر کې پروت دی او د بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای دی. د مصر پولیس وایي نن سهار په کور کې یو جوړ شوی بم د قاهرې په مرکزي برخه کې د یهودیانو یوې عبادتګاه ته وغورځول شو چې له امله یې نری اور ولګېد خو مرګ ژوبله یې نه ده رامنځته کړې. پولیسو په یو بیان کې ویلي د سهار د 3 بجو په شاوخوا کې یو سړی له نږدې هوټل څخه د وتلو په مهال د عبادتګاه په لور یو لاسي بکس چې پټرول او سلفوریک اسید پکې و وغورځاوه مواد ونه چاودېدل خو د لنډې شپې لپاره یې اور بل کړ. زیات شمېر یهودیان 50 کاله وړاندې د اسرائیلو او مصر ترمنځ د شخړې له وجې له مصر څخه وتلي خو یو شمېر عبادت ځایونه یې پاتې دي او کلکې پیرې کېږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ساعت د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې ده. ازادي راډیو ډېره محترمه اورېدونکو د خپرونه مو تر 5 بجو ده. وروسته به په خپرونه کې د دغو مطالبو تفصیل وړاندې سي. نن په هلمند کې د مرجع د ولسوالۍ قومي مشرانو او سپینجرو په یوه خبري کنفرانس کې د دغه ولسوالۍ د وضعیت په اړه او دا چې دوی د حکومت څخه څه توقعات لري خبرې وکړې. په خپرونه کې به یې له جزئیاتو خبر سي. په همدې ترڅ کې به واوري چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د مسالې په ارتباط څه نظر لري. په خبرونه کې به همداراز د افغانستان د کرهنې د وزارت د چارواکو په حواله دا واوري چې په هیواد کې د زراعتي تخمونو د اصلاح لپاره څه نوي پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. د نورو مسایلو ترڅنګ به په خبرونه کې د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام وړاندې سي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل نن د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او سپینجري په لشکرګاه کې راغونډه سوي وو او په یوه خبري کنفرانس کې د دغه ولسوالۍ پر وضعیت د خلکو پر ضرورتونو او له حکومت څخه د خلکو پر تقاضا خبري وکړې. د ازادي راډیو خبریال ورغلی وو دا اوس سره له لشکرګاه څخه د ټلیفون په لاین کې دی او دی به د دغه خبري کنفرانس له جزئیاتو معلومات وړاندې کړي. مهرباني.
ډیره مننه کوم چې تاسو د استیام سوشي د مرکه د مرګ ورسوالي د کومه مشرانه او د ورسوالي د عملیاتو د پیل کېدو سره جوخت د څلور دیش کسي شورا جنرالو په دې غونډه کې ګډون کړی او دوی په ګډ باندې د مرګ ورسوالي د عملیاتو په اړه د ملکي کسانو د ژوند پر خوندیتوب او د ملکي کسانو د ژوند د لنډي اړتیاو پر موجودیت او دروان عملیات په اړه بیلابیل خبرې وکړلې. د دغه څلور دیش کسي شورا رئیس چې د مرګ ورسوالي د عبدالرحمن صابر وویل چې د عملیاتو مهمه ورځ ده، خو بیا هم بلاکینو دوچارای کوروچارای سیپن او ونسی دا هغه سیمه ده چې متروسه نه دي تشکیل شوې او مرکزي سیمه دي په مرګ کې. او دغه خبره چې د لومړني ورځ راهیسې چې بارني ځواکونه افغان ځواکونه په دې کې ځانونه نه چولي کې پرمختګ نه دی کړی. د ماینونو یادونه هم وکړه او په ځینم کې کتن دغه شورا البته د ډېر نورو برخو تر څنګ په مارجي کې د وسوال طالبانو سره د روغې جوړې پر بهیر باندې د کتکتیا او د هغوی د راجلبولو په خاطر هم جوړ شوی. و خدای وویل چې موږ تر دې دمه یو شمېره هغه کسان چې زموږ طرفدار وه، ملګري وه، دوستان وه او موږ پېژندل د نږدو کسانو څخه وه، هغوی هم راضي کړي دي چې د مخالفت نه لاس واخلي. خو دوی واضح وویل په مارجي کې نږدې زرګونه طالبان وسخ دي او د بارمیانو افغان ځواکونو دغه د عملیاتو پروسه کې چون یو منظم پلان نه لري، یو منظم ډول نه لري، نو کله چې دوی سیمه تصفیه کوي چې مخته ځي بیا بېرته شاته طالبان او وسلوال په کې ریکو حملو ملاتړي او هلته دوی ته بېرته په سیمه کې مانع نشخه دي. د دې تر څنګ د مرجي وسوالي اوسېدونکي علي شاه خان وویل چې په مرجي کې د عملیاتو سره جوخت لوږه سخت حاکمه ده، خلک سخت مجبور دي. د یو مثال وایي چې یو منبرای ته په زر کار ده او د دې تر څنګ د یو شمېر نامعلومو د لړۍ له امله د شپږو ملکي کسانو د وژلو خبره په دې لنډ ورځ کې وویل چې دا معلوم نه دي چې چا د جاسوسۍ په تور وژلي دي او ځینې کسان په دې کانال سیلین دي. او دوی د چورو چپاول نه د غلو نه سخت شکایت وکړ، ویل چې د خلکو کورونه وهل کېږي، قیمتي آثار او قیمتي شیان او پیسې ورل کېږي، خو دغه د دې له معلوم نه دي. ویل چې څلور ډاډن چې عملیات هر څه ژر پای ته ورسیږي او د دې زیاتره په دې اند و چې ګواکې په عملیاتو کې زور نه دی شو د څو پر طالبانو باندې چې هغه سیمه یې لکه خو د مرجو ولسواله جزایر چې اوس تاکل شوی نه هغه ول چې جنگ روان دی، په سیمه کې به واځي د ملکي کسان د خوندیتوب او حتی د زیاتو مرو د کرسي له امله د دې عملیات شلو دي او دوی نه شي کولای چې پرمختګ وکړي. په عین حال کې د دې شورا کسانو د عملیاتو نه پرمختګ د زرګونو طالبانو موجودیت او دلته په ځینو سیمو کې د شدید مقاومت موجودیت وبله.
بله، تاسو د ازادي راډیو د خبريال څرګندوني ار وی دی د هلمند د مرکز لشکرګاڅخه په مرجه کې د ورستي وضعیت په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړل. د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې دوی په مرجه کې عملیات د دې لپاره ټکنی سوي دي چې دوی غواړي د امکان تر هده د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي. په ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو کولی سئ په دې ارتباط ورستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ ویب سټ ورسی ازادي رادیو ټکی کام زموږ پر ویب سټ باندې وخت په وخت لا مارجې او په عمومي توګه د هلمند څخه د ورستیو معلوماتو خبرې دای سي. د ازادي رادیو خبريال لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل په لشکرګاه کې نن د مارجې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو خبري کانفرنس د ازادي رادیو خبريال د دوی څخه د څو تنو سره خبري کړې دي. دا به هم سره واورو.
تاسو لا پیغامونه
تاسو ته معلومات ستاسو چې مارجا نه دا چې واجې د هلمند د طالبانو مرکز او بلکې د امسایه ولایتو او د خارجي نړۍ د ټولو طالبانو مرکز مرجا و. دومره اسانی خبره نه ده. هلته 15000 انسانان وسیدل، هلته 412 ګروپ پاله و، د هر ځای طالبان ته موجود په دې کې شک نسته. وزیرستاني و، چچنایي و، عرب و، په پنجابۍ و، د هر ځای طالبان راغلي و. زه فکر نه کوم چې ورونو دوه هفته درته یاد کې په دوه میاشتو کې لا څنګه تسپیه او څنګه دادمن امنیت چې موږ خوښتي ممکن نه دی چې راځي. زه د مرجې په باره کې باید تاسو وایم چې په مرجې کې کښنۍ معاشر جوړ دی، د قیامت ورځ ده. هلته د خلکو شجي وسم در خاور لاندې دي، هلته شدی و نرکشنی و لویان په ولاری ولار دی پر دشتو را روان دی یو طرف ته د ائتلافي قواو د امنیتي ځواکونو د خوا څخه عملیات شروع دی په بل طرف کې طالبان روان دي هلته شپږ نفره وژل سوي په دې تور دي د طالبانو د خوا چې دا د دولت جاسوسان دي د کډو سره روان و نو د خلکو باندې ډېره بده ورځ ده د خلکو غواوې تړلي پاتې دي د خلکو پسونه تړلي پاتې دي د خلکو ډک کورونه مالونه ټول پاتې دي چې د کلي هرپوي غله دروازې ماتوي مالونه یې چوروي کښتونه یې وچ پاتې دي زموږ غوښتنه د شورا غوښتنه د مارجې د اوسېدونکي په حیث چې زه هلته هم قومي مشر یم هم دا ځای اوسېدونکی یم زموږ غوښتنه دا ده چې ډېر زر تصفیه سر ته ورسېږي امنیت تامین شي تر څو د خلکو بده ورځ پای ته ورسېږي هلته هغه څه کېږي چې هغه د اټکل څخه لیرې دي سړي تصور کې نه راځي دغه شي واقعیتونه هلته کېږي ځکه جګړه ده په جګړه کې الوا نه ویشل کېږي وینې دي اوښکې دي غمونه دي جنازې دي هدیرې دي ته فکر وکړه چې په یوه ورځ زر کورنۍ راځي پنځه سوه کورنۍ راځي موټر نسته لارې بندې دي مینونه دي انسانانو خپل بچانو خپلې ښځې در لاس نیولې دي په پښو کې دوزان پښې پړسېدلې د وینو ډکې را روان دي نه هلته کلی پاته دی نه کور پاته دی نه خوشحالي سته نه څوک د امن احساس کولی شي خو جګړه ده د دواړو خواو جګړه ده طالبان هم خپل مقاومت ته په داسې په چریکي شکل باندې ادامه ورکوي چې کله دولتي قواوې تېرې شي در شاده یې بېرته بم پټوي کله چې څوک پاتې دولت تیر شي بیا طالب بېرته ورځي هلته ډېر د وحشته ډک دوران دی ډېر بده ورځ ده ډېر کوچنی قیامت راکښته سوی دی خو پروردګار عالم دی وکړي او د حکومتو د جانس زموږ غوښتنه دغه ده چې دا کار ژر خلاص کړي د عملیات چابه کړي تصفیه وکړي هلته سوله راولي چې د خلکو بده ورځ پای ته ورسېږي خلک خپل مړي پټ کړي خلک خپل زخمیان ډاکټر ته بوځي خلکو مشکلات پای ته ورسېږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د شمې په ورځ یو وار بیا له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کښېني. د وسلوالو طالبانو ویاند یو وار بیا د سولې لپاره د افغان حکومت وړاندیز رد کړ. حکومتي چارواکي د طالبانو د ویاند خبره ردوي او وایي چې د طالبانو له بېلابېلو ډلو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول تماسونه ټینګ کړي دي. دا چې څنګه احمد تکلبی په خپل رپورټ کې وایي.
د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو له بېلابېلو پړیو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول په تماس کې دی. دا خبره د جمهوري ریاست یو ویاند حامد علمی له آزادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې بیان کړه. وی ویل
تماسونه روان دي موږ جدي یو او غواړو چې تماس ټینګ کړو غواړو له هغو اړخونو سره چې زموږ پر ضد وسله اخیستې ده له مستقیمو او غیر مستقیمو لارو خبرې وکړو. د غیر مستقیمو خبرو تر ټولو ښه لاره اسلامي هیوادونه دي چې په سر کې خادم حرمین شریفین د سعودي پاچا دی او د ده له لارې موږ غواړو تماس ولرو او همداراز د نورو هغو هیوادونو او موسسو له لارې چې له طالبانو سره تماسونه او پر هغوی نفوذ لري.
د افغان حکومت چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان طالبانو د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د ولسمشر حامد کرزي وروستای وړاندیز رد کړ. افغان ولسمشر حامد کرزي د شنبه په ورځ د ولسي جرګې د نوي تقنینی کال د پیل په مراسمو کې په خپل وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې پر بهیر ورګډ شي. ولسمشر د وینا پر مهال د یوې ماشوم نجلۍ تصویر وښود چې د هیواد د جنوب په جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي او طالبانو ته یې خطاب وکړ. وی ویل که وسلوال مخالفین له جګړې لاس وانخلي نو د ملکي وګړو د تلفاتو مسؤلیت به دوی ته ورلغاړي وي. ښاغلی کرزي زیاته کړه
د سولې د راوستلو لپاره به د اساسي قدم په توګه د سولې او ملي پخلاینې عالي شورا جوړو. دې کې زموږ د ملي شورا نمایندګان، زموږ د قضا نمایندګان، زموږ د ولس پنځه د ټول افغانستان څخه په داسې شکل حضور ولري تر څو د افغانستان ملت د خپلې لارښوونې د لارې د سولې د تامین او د څرنګوالي هدایت وکړي.
خو رویټر خبری آژانس د طالبانو د ویاند قاري محمد یوسف له قوله لیکي چې وایي کرزی لاس پوڅی مشر دی او نشي کولای د یو هیواد یا د خلکو استازیتوب وکړي. قاري یوسف وایي چې د کرزی حکومت په فساد کې ډوب دی او پر شاوخوا یې هغه جنگ سالاران راټول دي چې یوازې خپل جیبونه ډکوي. د طالبانو د ویاند د سرګندونو په اړه د جمهوري ریاست ویاند حامد علمی وویل
مسئله عمده که به شما وجود داره شخصی که به نمایندگی شخص
زمون لپاره تر ټولو مهمه خبره داده چې یو څوک کله چې دیو چا پاستازی توب خبری کوي باید مکتسابی داشی زکل دی مخکې هم څو ځله زینو ویندویانو او کسانو د طالبانو پاستازی توب خبری کړی دي خو وروسته بیا معلومه شوه چې دا حقیقی کسان نه وو
اشخاص حقیقی نه دیدن
د لومړی ځل نه دی چې طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغان حکومت وړاندیز ردوي دوی له دې مخکې هم دا خبره کړې ده چې تر هغه وخته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ونوزي له حکومت سره به خبرو ته کې ننی خو په عین حال کې راپورونه وایي چې د سعودي عربستان او مالدیف د غونډو په ګډون افغان چارواکو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له استازیو سره څو ځلې کتنې هم کړې دي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې پاکي صافي اروي داسي که د انټرنیټ سره بلتیا لري او انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com په ډیر اسانۍ ازادي رادیو اوریدل کیږي د افغانستان د کرهنې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د غنمو د کرنیزو حاصلاتو د زیاتولو او د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره درې ډول نوې غنم پیژندلی او ډیر جربه تکسی کړی دا کرهنې وزارت د شمې پرود له شمیر مرسته کوونکو سره د همدې غنمو د ویش د ترنګوالي په ارتباط یو درې ورځنی څېړنیز ورکشاپ جوړ کړی وو چې د ازادي راډیو خبریاله نن د دغه څېړنیز ورکشاپ په دوهمه ورځ ورغلی وو او رپورت وړاندې کوي البته دا رپورت زرغونه زکیه غیاسی وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د غنمو د ساري ناروغي خپره شوې چې درملنه یې ناشونې ده د کرنې وزارت مرستیال سلیم کندوزی رسنیو ته وویل دوی په افغانستان کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره له مصر څخه د غنمو درې ډولونه افغانستان ته راوړي چې د ناروغۍ پر وړاندې ډېر مقاومت کولی شي او د هیواد له خاورې او هوا سره هم اړخ لګوي ښاغلي کندوزی وویل د درې ډوله غنمو د تکثیر د څرنګوالي په اړه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کرنې په برخه کې د یو شمېر مرسته کوونکو موسسو په مټ یو درې ورځنی څېړنیز ورکشاپ جوړ کړی دی دی وایي په دې ورکشاپ کې به د بغلان سفرنه کوشان سفرنه او مقاوم سفرنه پر نمونه د غنمو د تکثیر او کروندګرو ته د ورکولو په څرنګوالي خبرې اترې وشي
درې نو اصلاح شوي تخمونه چې مونږ وایلم هغه مو آماده دي ولی هغه په د تحقیق په حالت کې دي اوس د قانون تر توزیع په حالت کې نه دي نو پاغي باندې غږیږو درې ورځې بعد به دی یو خپل نهایي اعلامیه ووري او بیا به په دې باره کې سونه بودیجې ته ضرورت دی او کوم کارونه باید وشي پاغي باندې بیا نهایي تصمیم نیول کیږي
شغل کندوزی ول کسه هم چې تر اوسه پورې د غړول نارغي په افغانستان کې نه دلیدل شوی خو هڅه کوي د نارغي تر خوریدو مخکې چمتووالی ولري نوموړي ویل د نارغي په ایران کې هم لیدل شوی او له همدې امله غواړي په سرحدي سیمو کې ټول تدابیر ونیسي
دا مرض یو داسې نویت لري چې یو ځل ټول ملک ناراضي اکثره د له حواله طریقه په سرحداتو کې مشکل پیدا کوي نو منګه اوس د درې نو چې لرو د دیو په تکثیر باندې کار کوو که منګه یو 15000 یا 16000 ټنه ام ولرو نو کچېرې د مشکل نه خبريږو نو زمونږ په سرحداتو کې کفایت کوي چې ال د توزیع شو دا مشکل مخکرانه شي بیا د دې د تکثیر د پاره چون کې اخیری مراحل به ډیر زیات مشکل نشته بیا کولای شو چې ټول ملک خوري دا مرض نه راولي خو بیا امامادګي ضرورت شي باید منګولرو او کچېرې داس یو مشکل راځي نو بیا د اغي تکثیر ول دونغه مشکل نه دی ځکه اماده دي بیا په ظرف د 3 کالو کې دا غي تکثیر د ټول ملک د پاره ان شاء الله چې مشکل سره مخ نشي
د یوګاندا نه نوی په نوم د غنمو د ساري ناروغي په 1991 کال د افریقا په یوګاندا کې کشف شو په 2001 کال په کینیا او ایتوپیا کې په 2002 میلادي کال په یمن سودان او منځدي ختیځ کې خبره شو چې د غنمو د ساري ناروغي په 2003 میلادي کال په ایران کې هم تر سترګو شوې ده
ازادي رادیو ده د کابل د نوی ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو په هغه سیمینار کې ګډون وکړ چې هدف یې د بازار له اقتصاد سره د وکیلانو آشنایی ده دغه یو ورځنی سیمینار د ساب د متحدو ایالاتو د تجارتي خونو دفتر لخوا ترتیب شوی چې ګډونوال یې وایي چې د دوی سره یې د مسایلو په پوهیدلو کې تر ډیره حده مرسته کړې ده، او د دې وروسته دوی کولای سي چې په یو شمېر اقتصادي برخو لکه د آزاد بازار په برخه کې حکومتي چارواکو ته مشورې وړاندې کړي. دا چې دوی څه زده کړي دي، د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد دغه سیمینار ته ورغلی وو او له برخوالو سره یې خبرې لري.
د بازار د اقتصاد په اړه د ولایتي شوراګانو د غړو د پوهاوي په برخه کې یو سیمینار جوړ شوی چې دغه وکیلان بیا په دې برخه کې اړوندو ادارو ته لازمې سپارښتنې وکړي. په دغه یو ورځني سیمینار کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، پکې د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و او د آزاد بازار په ګډون پکې په یو شمېر مهمو اقتصادي برخو باندې بحث او خبرې اترې وشوې. دغه سیمینار د متحده ایالاتو د تجارتي خونې د یو دفتر چې صاحب نومیږي جوړ شوی و. په دغه دفتر کې د ولایتي شورا غانو مسؤل متی الله مراد ازادي رادیو ته دغه سیمینار د هدف په اړه داسې ویل:
په دغه پروګرام کې کوشش شوی ده چې محترم وکیل صاحبان د خپل څلور کلنې د دورې په ابتدا کې د بازار د اقتصاد د بعضي مفاهیم سره بلد شي، او په عین وخت کې دوی دی د دیوخي حکومتداري د بعضي اساسات په اړه کې هم معلومات پیدا کړي، او د ټاکسیشن یا معلومات پیسې د مالیاتو پیسې کې هم یو څه معلومات لري.
نوموړي زیاته کړه چې ورته روزنیز پروګرامونه به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته ونیول شي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو چې په دغه روزنیز سیمینار کې ګډون کړی و هم وویل چې هڅه به وکړي د سیمینار له موادو په استفادې سره به حکومتي چارواکو ته په ځانګړې توګه د آزاد بازار په برخه کې سلا مشورې ورکړي. د کابل د ولایتي شورا یو غړي او د نوموړي شورا پخوانی رئیس انجینر امیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت چې لوسر کیونوي د آزاد بازار به ناکام وي او دا د خلکو په ګټه نه ده. حکومت حتمی باید دغه بازار آزاد کنټرول کړي، پاملرنه ورته وکړي. که پاملرنه ورته وکړه نرسی منځته راځي، خلک خپه کیږي، قیمتونه مختلف کیږي او د خلکو پر ډېر فضلال تمامیږي. موږ مجبور یو چې همیشه به ورسو، موږ د دولت سره مشاورې کوو او نظرونه به ورکوو چې خلک ناراضه دي دغه بازار آزاد نه. مسلطونه مشورې او نظارت کولای شو.
په افغانستان کې د آزاد بازار سیستم د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم د آزاد بازار سیستم په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې مثبتې پایلې درلودې، خو په افغانستان کې پرې بیا ډېری وخت انتقادونه کیږي. او اقتصادي کارپوهان وایي هغه ځکه چې یو شمېر محدودو سوداګرو د ټول بازار کنټرول ترلاسه کړی چې اکثرا بې کیفیته مالونه واردوي، او بیا یې په ډېرې لوړې بیې څرنګه چې زړه وغواړي پر خلکو پلوري، او له همدې امله ترې خلک سره ټکوي. خو د افغانستان د مالی او د سوداګرۍ د وزارتونو چارواکي وایي چې د آزاد بازار په سیستم سره اقتصاد وده مومي، او دوی هڅه کوي چې دغه سیستم په غوره توګه پلی شي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
د افغانستان په شمال د بلخ په مرکز مزار شریف کې د شوتو سره د تشدد د کمولو لپاره د حقوقي مشورو او مرستو څلور مرکزونه پرانستل شول. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون له مزار شریف رپورت لري.
په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د کموالي په هدف د حقوقي مشورې او مرسته کولو څلور مرکزونه پرانستل شول. د میرمنو د چارو وزارت مرستیال پلوشې کاکړ د دغه مرکزونو د پرانستلو پر مهال وویل چې دغه د حقوقي مشورې او له ښځو سره د مرسته کولو دفترونه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانستل کیږي، چې دوه د دولتي ادارو او دوه نور یې د غیر دولتي ادارو په چوکاټ کې به فعالیت کوي. د میرمن کاکړ د څرګندونو پر بنسټ چې دغه مرکزونه به د ښځو سره د هغوی د ستونزو په هوارولو کې همکاري کوي او د ستونزو سره مخ شوې میرمنې راهنمایي کوي چې کومو ارګانونو او کومو قضایي او عدلي ادارو ته مراجعه وکړي، او د مدافع وکیل د نیولو لپاره د ښځو سره مرسته کوي. میرمن پلوشه کاکړ وایي هدف د دغو مرکزونو د جوړولو څخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې ټیټ
اما میگیم که خشونت کم شده، حتی نسبت به پارسال هم در ولایت بلخ آمار خشونت کم برفته.
زوان چه بده خزو پاولانده ده تاوتریخوالی پیخی کمی شویدی، حتی پا بلخ ولایت که ده تیر کال پا پرتله ده تاوتریخوالی پیخی لک شویدی. زنه وان چه ده تاوتریخوالی پیخی نشته، با ده تاوتریخوالی ده پیخو ده منزولو پا خاطر ده یو و بل سره مرسته وکلو او لمنزه یوسو. پلوشا کاکر د هیواد په سطح د ښځو په وړاندې زور زیاتی او د تاوتریخوالي د اندېښنې وړ پیښې، جبري ودونه، په بدو کې د نجلۍ ودول او د جنسي تیری پیښې وبللې. د میرمن پلوشې کاکړ پند د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه د ټولنې د وګړو د پوهې د سطحې ټیټوالی، بېوزلي، د خلکو کمزوری اقتصاد بلل کېږي. په همدې توګه د بلخ ولایت د ښځو د چارو مشر ربا مجید په بلخ ولایت کې د دغو مرکزونو د پرانستلو څخه اصلي هدف په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دقیقو شمیرو او ارقامو ترلاسه کول وبلل او وویل چې دیني علما او د سیمې مخور سپینګیري د تاوتریخوالي او د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو په مخنیوي کې غوره رول لري او له هغوی څخه د اسلامي احکامو خلاف په ټولنه کې د ناوړه حاکمو دودونو په منځه وړلو کې د مرسته کولو هیله منده شوه.
د سمې ولا غشتن رپورت ول مزار شریف د افغان میرمنو د لاسي صنایو د یو نندارتون عکسونه د ازادي رادیو پر ویب سایت آنلاین سوي تاسو کولی سئ چې دغه نندارتون ننداره وکړي او کوم د جمهور رئیس حامد کرزي نوې کابینه نوې لیدلې نو زموږ ویب سایت ته ورسئ ازادي رادیو ټکی کام. په دغه ویب سایت باندې تاسو کولی سئ چې د ټولو وزیرانو عکسونه وګورئ. په خبرونه کې نور مطالب تر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وروسته وړاندې کوو. جان قال کوزای په استودیو کې د یو خبر نوړانې کوي.
د ولسی جرګې هیئت نن له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د کابینې لس تنه پاتې وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د دې جرګې د یو شمېر غړو له غوښتنو وروسته خپله استعفا بیرته واخیسته. افغانستان لوی څارنوالي وایي د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې بل شپاړسو هغو کاندیدانو څخه جدي تحقیقات وشي چې له لسو زرو څخه یې کمې رایې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان وایي د دوی ځواکونو له هلمند ولایت څخه شاوخوا 200 تنه تښتېدلي طالبان د افغانستان او پاکستان په پولې نیولې دي. مشکوکو وسلوالو تېره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د هلکانو دوه ښوونځي په بمونو لوزولي. د تبت جلاوطنه روحاني مشر دلای لاما وایي د چین له کمونستو واکمنانو سره د تبت اصلي ستونزه په چین کې د سانسور له وجې ده. د عراق پخوانی صدر اعظم آیات علوی چې د عراق د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د شیعهګانو او سنی مسلمانانو د یو غیر مذهبي ائتلاف مشري کوي د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. او پرتګال په اوکیانوس کې خپل مدیرا ټاپو ته چې د سیلابونو او ځمکې ښویدو له وجې په کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي د مرستې مواد استوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 5 بجو د ورسته خبرونه کې د ورکو شو یو عزیزانو پلټکی پروگرام خبرو. په دغه پروگرام کې تاسو کولای شئ چې پروگرام ته د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه واوري او همدارس رادیو ته د ټلیفون شمیرې هغه خاص نمبر درته اعلانو چې کوم عزیز مو ورکوي په هغه شمیرو باندې ټلیفون وکړي او خپل پیغام ثبت کړي. خو تر هغه مخکې له خوست رپورت لرو په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا لسهاو عامل منفیه پروژه بشپړ شوې او خلکو ته وسپارل شوې ترڅو استفاده ځینې وکړي. د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر د بیا رغونې د دغو پروژو په ارتباط رپورت وړاندې کوي.
د خوست په 15 ولسوالیو کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې شاوخوا څلوېخ بیلابیلې پروژې تر بشپړېدو وروسته د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړل شوې. د خوست د کلو پراختیا بیا رغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر ارین وایي دغه ټولګټې پروژې چې د کلیوالي شوراګانو په خوښه انتخاب شوي او د جوړېدو چارې ته مداد مخه پیل شوې تېره ورځ بشپړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ول د دې پروژو د بشپړېدو په چارو د دولت له بودیجې څخه 35 میلیونه افغانۍ لګول شوې او نږدې 4.5 زره کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. انجینر ارین ویل د سره سره چې د خوست په ځینو سیمو کې خلک له یو لړ امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو بیا هم د دې ولایت په زیاترو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق پروګرام د پلان سره سم پر مخ روان دی او تر دا مهاله یې پر وړاندې کوم خنډونه نه دي رامنځته شوي. د بلې خوا د سیمې ډېری ځایي اوسیدونکي هم د ملي پیوستون له پروګرام څخه راضي ښکاري او دا پروګرام یو د دولت له بریالیو پروګرامونو څخه ګڼي. خو ځینې ځایي اوسیدونکي شکایت کوي وایي چې نوموړی پروګرام تر اوسه هم د خوست په ټولو ولسوالیو کې نه دی پلی بریالی شوی. د شمال د سیمې اوسیدونکي چې تر اوسه د نوموړي پروګرام څخه بې برخې پاتې شوي دي، د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوي چې د خوست د نورو سیمو په څیر دي داسې مهم چې په سلګونه لوی او وړه کلي لري د ملي پیوستون تر پوښښ لاندې راوستل شي تر څو د خلکو د ناهیلیو لړۍ پای ومومي. په دې لړ کې یوه تنځایي استوګن خپل نظر داسې څرګند کړ:
میرزا ګل، د شمال اوسیدونکی یم. ملي پیوستون پروګرام ډېر ښه پروګرام ده، خلکو ته ډېر کور کې پیدا شوی ده، پروژې خلکو ته وړاندې کوي. خو متاسفانه دې پروژې اوس پرا په مرکزي سیمو کې لکه شمال مونږ په کلي خو شو کې کومې د بیا رغونې پروژې خلکو ته نه دي وړاندې کړې چې دی مونږ ګاټه تینه خوستې وي که وړاندې کړې دي هغه هم بې کیفیته دي، داسې کاسرو ته ویر کړې دي، بې کیفیته سامانه کې استعمال کړی ده او زاد د استفادې څخه لوېدلې دي. وزارت څخه همدا غوښتنه ده چې مونږ د کلو په دارکنته پروژې پلي کې لکه په ولسوالۍ کې هرې ولسوالۍ ته کېږي مکان د مرکزي سیمو متون شمال په دغو سیمو کې تر اوسه پر دارې ګټورې پروژې نه دي ترسره شوې.
د خوست د کلو پراختیا بیا رغونې ادارې د مشر په وینا له دې څخه وړاندې هم د خوست په مختلفو سیمو کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت څه د پاسه 200 مختلفې ټولګټې پروژې بشپړې شوي او عملاً ګټه اخیستنې ته سپارل شوي چې دا مهال ورځنې په زرګونه کورنۍ ګټه اخلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
ازادي راډیو ویب سایټ باندې تاسو کولای شئ چې دا ټول مطالب په خطي ډول ترلاسه کړئ. ازادي راډیو ټکی کم خبرونه مو تر 5 بجو ده. امان الله امیرزای به د ورکو شو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام وړاندې کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، ازادي رادیو ته تلیفون کوي، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره ووایئ، ځکه چې کله د تاسو کوم ورک شوی دوست یا عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی دی. همداراز ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځي چې دغه د نن ورځې پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 300 22 14 40 115. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته هوګیاست. اوس به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته لیږلی دی او د یو ورکشوي عزیز په اړه معلومات لري. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
یو نفر د رحمت پرمو چې دی وایي د ولایت نو سوالین فرد او کلی شلګزی په شلګزی کې دوه وی دی. دی وایي چې ما د پلار نوم ناولی دی د رحمت اکا وایي او زه دا څنګه کار کوي چې راځم دا غږه زما کور والا مسوې دا لته کله څنګه کار مخکې ما څه د څلور میاشتې یو ژوند پاتې شو هغه زما د ورېرو سره پاتې شو. بیا دا څنګه کار کوي چې زما معلومات نه لرم شو که د پاتې معلومات وایي چې ما څه سره اته فون باندې دغه اړه کوي چې زه د نمبر درته ورکړم: 0 9 9 5 3 د فلیپین مرد یو اربع ده په سپر نازیا نعتا وینټوس اتا اتا درې دا نمبر دې زموږ په دکټ ټلیفون کار نه کوي. خپل پیغام دې دا زما نمبر ته تېر یا زه ټلیفون ورکوم د میراحنا د کاټه نامه چې دې مې نه دي هغه په وخت کې به زما معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ګران اوریدونکو، اوس په تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کو په کوم کې چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره نه دی ویلي. اول به پیغام واورو، پس له پیغام به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمیره ووایم.
الو، سلام علیکم، زه بخت جمال د یاران د زابل څخه می خبره کوم. موږ یو عزیز دی په نامه د ملا غوث محمد، د ملا مدسان اخندزوی دی، د بادغیس ولایت دی، د مرغاب د ولسوالۍ دی، د دوزختری د کلی دی. شپاڼس کاله پخوا ورک شوی دی، روحي تکلیف هم لري. د کندهار د میر بازار شریف د لاما مجان صاحب زاده د زیارت یا د مزار په هوا تللی بیا درک دی. څوک معلومات په حق لري د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه لمبر زنګ ووایي.
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ نو په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0098، دا د ایران کوډ دی، 9388920305. د تلیفون شمیره به یو ځل بیا ووایم، 0098939025. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000023401. یو ورې بیا وایم، 0000023401. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042022111415. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ.
زه دلاور داود زوی د پکتیکا ولایت د متاخان ولسوالۍ د کوټې خېلو د کل څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورور نصر الله نیمې د 15 کال کېږي په پاکستان کې نادرګه سوی. څوک دې د پاکله معلومات لري او یا خپله دی اوري، موږ درې پلان شمیره تلیفون وکړي چې پروسه 15 ونوي وتل وي خوویس. یو ځل بیا چې پروسه 15 ونوي وتل وي خوویس.
السلام علیکم، زه محمد حامد دور د بندي چک له سوالې د مخاک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې يم. زما یو کاکا دی محمد آسیف په نوم باندې چې دا اته کال کېږي چې د عمان په خاوره کې د درکه شوی دی. کدای زما غږ آر وي او څوک یاد څوک د پاک معلومات لري نو ماته د پدېش مې را باندې ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره اعلانوم، 0087692955. مننه.
سلام علیکم، زه د پاکستان د بلوچستان د نورلایی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم نعمت الله دی. ما یو اکا دی چې دا 2 کاله کېږي د کور څخه نادرکه دی په نامه د ګل عالم عبدالله زین. زه په هکله کار ور معلومات لري نو ماته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 0034-34-6-86. بیا نمبر وایم، 0034-34-6-86. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل په زمین په ټلیفون د سره کوم. ما یو ورور دی چې اصلي مې رحمت دی، په خپله مشهور دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. یو نیم کال کېږي چې افغانستان ته د خواري دپاره تللی دی. اوس یې ستا نظراکه دی، سال یې نشته. کار چاته لږ عصابي تکلیف لري، 40 کاله عمر دی. کار چاته معلومات یې یا دی په جیل کې یا دی په خپله اورې. زما سره دې به دا ټلیفون رابطه ونیسي، 0092
زه محمد لال دی، ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو تره دی چې د طالبانو د سکوت سره د ننګرهار ولایت د شیرزادو د ولسوالۍ نه نادرکه شوی دی. چې فلحال بچیان ډېر په بد وخت کې قرار لري. موږ خواهش کوو د ازادۍ راډیو نه که په پاکستان کې که په افغانستان کې د دغه ما د تره معلومات که هر چا ته وي مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي 09 1 4 2 وسلام.
زه نور هغه د خوږیانو ولسوالۍ نه خبر کوم. زما د ترو زوی لکیت نومېږي، د پلار نوم یې فضل شاه دی. زیات دوکان 10 کاله کېږي چې د پېښور د نوکیات څخه ورک شوی دی. په هغه وخت کې عمر بیا 10 کاله و. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 3 1 8 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
عبدالله سیدی د پروان ولسوالی پارسا قوم خوجا یم. زما یو انډیوال ورک شوی ده تقریبا 15 کاله یو ځای و د میاوالي په کیم کې په پاکستان کې. اوس راڅخه بېدرکه شوی د کوره سره شینګل نومېږي. ولایت د کابل د ولسوالۍ میربچه کوټ قریه زیما ده. نو په دغه هغه باره کې که څوک معلومات لري یا خپله یا اوري یا انډیوالان اوري یا دوستان په دغه لمبر دې زنګ وي 0 واویا 15 3 4. وسلام.
زه ملګری د زرمان خبره کوم. زما یو د اکاوی محمد کریم نومېږي. محمد کریم نومېږي د پلار نومې حاجي خیر محمد کاکوري. تقریبا نه کاله کېږي چې دی نه برکه شوی دی. که هر چا سره پته دي یا دی خپله زما غږ اوري نو دی د مهربانۍ وکړي نو ماته په دغه نمبر په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 واویا 14 واتیا 2 شپېته. یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 14 واتیا 2 شپېته. وسلام.
زه د فاریاد ولایت د غورمایست ولسوالۍ د اجادم د کلي اوسېدونکی یم. از ما پلار لال محمد نمیږي. دا واته میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی او دغه شماره زه در کوم خپل چې د یارانو څخه غږېږم. زما نوم سنګین دی. 0 1 5 15 4 6 5 4 8.
خبره کړم نن عبدالسلامد ده. زما یو راره ده عبدالستار نهلي عمر 16 کاله تقریبا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې د کوره چې وتلی هېڅ احوال موږ نه لرو. که دومره خبر دی خپل اوري یا مختص کوم انډیوالان نه خبره به تاسو ما را پکې تلیفون وکړي 0 واویا 3 4 5 6 7. شرف ما ده موږ 0 اویا 1 اویا 6 7 4 5.
الو السلام علیکم. زما مزیر کندز ولایت د سیاسي ولسوالۍ ته زحمت ورکوم. زما یو د کاکا ځینې چنګرۍ نومېږي او د پلار نومې نظر ګوندې د 4 کاله کېږي د خپله کوره نادره کړې. که دغه په هکله هر څوک معلومات لري زما د پدې شمېره زنګ و 0 واویا 1 4 1 2 5 9. شمېره یو ځل بیا 0 واویا 1 4 1 2 5 9. وسلام.
محمد ایوب زیز ما یو اکا ورک دی چې دوه کاله راهیسې بېدرکه شوی دی. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 0 2 3 6 6 9 0 0 2. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم. زه احمد اغا د کوټ څخه خبرې کوم. زما یو د اکا دي په نامه د سید اغا د کندهار ارغنداب د ګل کلچې د کلي اوسېدونکی و چې دا درېیم کال دی نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دې هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دا ټلیفون باندې په دا شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 7 8 4 4 9 2 یا 0 3 0 6 3 8 3 2 1. وسلام.
زه د جلیز د ولسوالۍ ګلزار د کلي لال محمد د ګلرسول زیم د مونږه یو کاکا دی چې د ادي په نامه باندې دا 10 کاله کېږي چې نادرکه ده. که څوک ځینې خبر لري او یا ورته معلوم وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي 0 اویا 1 اویا 4 5 4 5.
زجان محمد دا بیبلاز عبدالسامد زما ماما دی دا دیش کال کیږي ورکړي که څوک یاده سره پته لري یا نور د دوی سره انډیوالانې پر دغه شمېر ټلیفون راوکي 03-02-18-19-02.
زه محب الله د ارزان قیمت د کابل څخه خبرې کوم. زمونږ پلار د 1401 کال کې په کاتینو په سیمه کې د مجاهدینو دخوا نه نادرکه شوراوی بوله او تر نن ورځې پورې مونږ څه اطلاع نه لرو. که چا ته معلومات وي نو په 0-15-10-15-13 زمونږ ته شمه زنګ ووهئ.
ما یو کار ورک نه پته رحمت اځه وی چې معلومات لري په دغه ټلیفون نمبر دی ما ته زنګ وې سپر و سپر و ته دې شو نه وی سپر اته د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د ګلستان د کلی اج ما رسول الله زوی دی یو ورم لا خپل خو نه نیږي څنګه زره کلدارې جزاده.
الو السلام علیکم. زما مجان د پرا ولاته بلبله کول زری د فساد کلی او فیتنګ زما یو واقع زوی دی ته جیلانی په نامه چې کی دی د دروازه غاوري یا یو څو درک لري مو ته په دغه مارز انګوي څه پر و څه پر شپاز اته دې دوه نه شپته.
زه منصور وفا د لوګر ولایت نه زما یو دوست د عبدالمناف په نوم نظرات شوی د شپږ دیاسیزي دي. هر چا چې د دوی په باره کښې موږ ته معلومات راکړ خپل جایزه دې ترلاسه کړي او په دغه شماره دې موږ ته زنګ را ووهي 0-23-83-93-88.
زما خسر ده جمال خان سل کاله کېږي چې نادرکه دی. زه محمد نواب د لوګر د ولایت څخه که څوک د ده په باره کښې معلومات لري لطفا په دې شماره در ما سره په تماس نیسي 0-18-10-03.
السلام علیکم. زه حمید الله یم د بادغیس ولایت د مرغاب د ولسوالۍ د ملا عبدالظاهر اخوندزه یم. زما یو ورور په نامه د ملا عبدالعلي چې دا نه کاله کېږي چې ورک دی که چا ته د ده پته وي یا یو دی خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0-05-03-2-4-4-4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0-05-03-1-2-4-4-4. السلام علیکم.
زه محمد علی جان د موسیی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور نادرکه ده په نامه دې ګل جان تقریبا د شل کاله کېږي چې نادرکه شوی ده او موږ ته هېڅ معلومات نشته که هر چا ته په دې باره کښې معلومات وي په دې اړیکو سره دې ارتباط ونیسي 0-9-3-4-5-2-3-3-9.
السلام علیکم. زه د پرا ولایت کښې بلابله ولسوالۍ ته خبرې کوم. زموږ یو ګران عزیز چې ده عصمت الله په نامه یادېږي ده 3.5 کاله کېږي چې ورک دی که څه تاسو نه څوک معلومات لري یا دی خپل موږ راغاوري په دغه نمبر دې موږ سره په تماس کې دي 0-03-1-3-8-8-8 نمبر یو بیا تکراروم 0-03-1-3-8-8-8. هر چا کوم معلومات په دغه نمبر موږ ته ټلیفون وکړي خدای په امان.
زما یو تره په نامه د حضرت خان د نن نه 2 کاله مخکې ورک شوی دی که هر چا ته د دې په هکله معلومات دي او یاد اعلان دی په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0-99-19-14-1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0-99-19-14-1. وسلام خیرالرحمن.
د خیر محمد د دولت آباد د ولسوالۍ د بلخ د ولایت د سرګمبز د کلي یم. موږ یو نفر چې 12 کاله کېږي نادرکه ده نکردین والا د پکې محمد نکردین د پکې محمد زوی که چېرې د هغه د ما غذا اوري او یا څوک معلومات لري نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0-07-63-74-158.
زه داود خبره کوم د مقابل پای سیمه نارینه یو لیونه زین د کور نه نادرک شوه دی خبره مې شي کوله اعصاب تکلیف هم لري سپین کالي دي سپین چکي او توره کورتۍ ده جګه لږ دی د څوک چې په مخه راشي هغې ته خان ځان سره چیرن ځان سره وهي نو که هر چا سره وي نو که دا د نږدې د کابل شپاړسمه ناحې ته راځي راولي که لږ وسویږي دغه نمبر باندې د ما سره تماس ونیسي 0-9-9-3-3-1-0-9-9-3-3-1-1
په مولوی عبدالغنی د تخار ولایت د شلمیت ولسوالۍ د تخرب د کلي تر خبرې کوم از ما یو ورور دی په نامه د عبدالوهاب نو که څوک د هغه په ارتباط باندې معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري نو په هغه په دغه نمبر دي تلیفون وکړي 0-7-14-7-7-6 نمبر بیا تکراروم 0-7-14-7-7-6
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ایت شو هغش کلیش کلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلک هیڅ خندا می ته د خلکو سر نشي ژړوي هغه زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.